Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د سهار اوو بجې دی د ازادي رادیو دغه لومړنی سهارنی خبری مجله د سید خاضر جلالوف په تخنیکی همکاري درته خبريږي. نن چهارشنبه ده، د هود کپ میاشتې اتمه ده، د 2019 کال د فبروري وشتمې سره برابرېږي. په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده. د هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ د لویې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې. دا وروسته له هغه چې هند پرون سهار په بالاکوټ کې د جیش محمد جنډلې یو روزنځای هدف وګرځاوه. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي. پورا خبرونه. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلا مشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان، محمد حنیف اتمر او عبداللطیف پدرام، له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی. جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رای ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي. ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دوه کسه چې انتحاریان وو، یو د پاکستان دی، د هغه ځای اوسیدونکی دی، او بل د کونړ د وټپور دی. دوی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
میاخیل وایي امنیتي ځواکونه یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي امنی ولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی وو. او د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري. تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل اوریزې لوبې وکړي چې درې واړه افغان ټیم وګټلې. ټاکل شوی د سیالیو پروان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي. ټاکل شوي دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري. د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله فیسبوک په خپله الوتکه کې چې ایر فورس 1 نومیږي ویتنام ته رسېدلی، او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل په واسطه د چین له لارې د 3000 کیلومترو واټن په وهلو وروسته ویتنام ته ورسېد. ولسمشر ترامپ ویتنام ته تر روانېدو مخکې په خپل ټوټر کې ولیکل په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشري ځای د امنیت لپاره د لازمو او جدي امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې په هانوی ښار کې د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 13 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شاملې وې پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. د باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیری ملاتړ کوي د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ د اسوسییټډ پریس ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي چې دوی په دوو ټکو باندې تمرکز کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is and
the Afghanistan da bahraniyo zwakuno watal aw America ta muhim masala da da che la Afghanistan ba pa bahar bandi khusan pa America aw da gip mutahidino brid nakigi. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کړې. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي پرون وویل
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
د پروګرام په پای کې به هم تاسو ته د ژوند رنګونه خبرو کړو. دا به هم په دغه پروګرام کې البته باید یادونه وکړم چې نور مهم مسایل هم شته او رپورټونه لرو. تر پای راسره پاتې شئ. د سهارو بجی او تدقیقی دی رازو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالب استازي بیا هم سره په قطر کې ګوري. د قطر خبرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ د نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکزې دي. اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالب له طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي. د ژانس په خطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي که پر روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر سلا ونه شي نو د خبرو په راتلونکي دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویاند سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلی دی چې د سولې پراتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
We have two core issues. Mm-hmm. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is...
دای وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو. وی ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست و موریدل چې نن په قطر کې طالبان او امریکایي پلاوی بیا سره ګوري. دوی پرون رسمي خبرې پیل کړي او وړمه ورځې مقدماتي لیدنه وکړه چې د زلمی خلیلزاد په خبره د خو نورو خبرو لپاره به دوی سره کینی. زلمی خلیلزاد ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي او مرکزي پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه. د قطر د روانو خبرو په اړه مو په قطر کې البته د یو ژورنالیست او شنونکي سره خبرې کړې دي. سمی یوسفزای قطر ته تللی دی، دغه د طالبانو امریکایانو خبرې له نږدې څاري. پرون مو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته راوړم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول د تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهدې نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کېږي، ډزبندي به کېږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبانو او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او د هغې نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې دننه چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سر خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکای پلاوی مخکې له مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و، هغوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
واضح خبره دا ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا هم په دې رسېدلې ده چې څو پورې دوی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنکي، دغه وخت پورې خبرې په پوره پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسیونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فی الحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوی، هغه وخت پورې خبرې نه کوي، خو ممکن یو څه حد پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکمليږي، دغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
ازادي رادیو نامو د ژورنالیست او شنونکي سمی یوسفزي خبري واوريدي. هغه ویل چې طالبان او امریکایي پلاوی پرون خبري پیل کړي، نن به هم سره ګوري او د خبره دا خبري به سره ورزنه وي. دوی ویل چې طالبان او امریکایان په دوه مهمو مسایلو لاغې ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دې ډاډ ورکول امریکایان ته چې په هغوی او متحدینو باندې به برید نه کیږي خبري روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین رسپنې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو غږ واورېدل شي. نن درېمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې روانې دي. ګارډین د نږدې 650 افغان میرمنو، پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د شغ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورځپاڼه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ ترلاسه شوي دي، د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. پولیک راغلی دی چې په دې خبرو کې د افغان ښځو غږ نه اورېدل کېږي، د افغان ځوانانو غږ پکې نه تر سترګو کېږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیکې بیا لولو چې په 2000 لومړي کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکو نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپلو حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیک وړاندې راغلی دی چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورسره کړی دی چې له شمولیت پرته سوله نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیل زاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. د خبرونه لیکي خلیل زاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او اوس داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې چې شاید دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاوره تحمل نه کړي. د دې شمنې په وړاندې متحد ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي او یا ایشا یو دم پای ته ورسوي که چیرته شرایط سم وو. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغو هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلې. نېشنل انټرست لیکي چې موافقه هم سخته ښکاري ځکه چې تر اوسه له د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګوډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلی دی.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مو له ازادي راډیو واورېدلې. دغه تبصرې همدارنګه د لویدیځو مطبوعاتو ته نورې کتنې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې له خبرونو او راپورونو سره تر څنګ لوستلی شئ. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لیست خپور کړی دی. د دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي له مجرمینو سره به جدي چلند کوي. بلخوا د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقې چلند و نشي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازماني جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنوي چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورنوي چارو وزارت ټول اړوند څنګه ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وینيسي.
تصویر وکړه.
په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوې دي. دغه کسان په سړی تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړی وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلې دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقي چلند ونه شي. د خلکو غوښتنه چې د دغه کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د ده په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافات وستایل شي. د کورنۍ چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکونکو غلو او سړی تختونکو لیستونه اعلان کړي و چې د دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوی دی. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو د ځمکو په غصبولو ناوړه استفادې قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وایي د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقوي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه
د په خبره دغه چلن ک سلیقوی او لنډمهاله نوی او د امنیتی پروګرام سره سم پلی شي پرته له شک د خار امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولای خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د سرتیرو د تشکیل د کمښت ستونزه لمینځت للی. دای وای په دې وروستیو کې په هوایي بریدونو او چاپو کې زیات وسلوال وژل شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمښت ستونزه لمینځت للی ده او اوس توان لري چې د وسلوالو د بریدونو مخه ډپ کړي. دای وای په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
د غزنی د امنیت په اړه یو اطمینان درکوم دوستانو، نن په غزنی کې د مسلح او قوا او ځواکونه پیاوړي دي. هغه تشکیلات چې دوی کمبود ترلو دل تقریبا تر ډېره حده پوره شوي او لا هم د پوره کېدو په حال کې دي. د موږ وسلوال فوج چې په غزنی کې میشتی پوره توانمندي د اجرا د عملیاتو د دښمن د توطیو د شندولو لري او تاسو ګورئ چې په ټول د دوه دورې میاشتو کې ډېر قوي هوایي او زمینی عملیات اجرا شول. تقریبا د دښمن ملا ماته شوې ده. اطمینان درکوو انشاءالله چې دغه وسلوال فوج به په پوره میړانه او شجاعت د خپلو خلکو خاورې نه به دفاع کو او هیڅکله به دښمن ته د دې حق ورنکو چې ستاسې ژوند اخلال کړو.
والی د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عباس تانیکزی خبرې ته چې د افغانستان اردو به منحل کېږي په اشاره سره وویل هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې اردو دې منحل او له منځه یوسي.
موږ تاسې یو ډېری و مجهزه اردو مجهزه قوای مسله د لاسه ورکړې ړنګه شوې چې 55 کاله په هغې باندې زحمت تیر شوی و د افغانستان د خلکو په وینو جوړه شوې وه د افغانستان خلکو یې په جوړښت کې قربانۍ ورکړې وې د دوی په مال او دارایی باندې جوړه شوې وه. اما متاسفانه د افغانانو پلاس د غفلت په وجه د بې پروایۍ په وجه د عمیق فکر نه کړلو په وجه د خودخواهۍ او بې اتفاقۍ په وجه د منځه ولاړه. ولی هیڅکله افغانان د ته حاضر نه دي چې خدای نخواسته هغه تاریخ بیا تکرار شي.
وحید الله کلیمزی دا خبرې د سې شنبې په ورځ د هوت میاشتې نهمه د سرتیرو د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې چې د غزنی ولایت په مقام کې جوړه سوې وه سلګونو دولتي او نظامي چارواکو، امنیتي سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. دوی د امنیتي سرتیرو په غاړه کې ګلونه ورواچول او هغه یې وستایل.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دواړه هیوادونه یو بل ته تازه خبرداری هم ورکړی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کوي. هند ادعا کوي چې د سې شنبې په سهار یې د پاکستان پر خاوره د تروریستانو په یو مرکز په نښه کړی. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداري ورکړي دي. هند ویلي دي چې د تروریستي ډلو په نخښه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند له خوا د سه شنبه په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي بریت وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ ده.
جی خوشی ہے کہ سبھی پرتنیدھیوں نے ایک سور میں پہلے بھارتی وایو سینا کو بدھائی
دا وی خوشحال ایم چی ٹول پی وخل لمڑے دا ہند ہوائی زواک تا مبارکی ویلا او بیائی ڈاڈ ورکڑ چی دا تروریزم پر زد با دا حکومت لہر گام ملاتڑ وکڑی ٹول خپل یووالی سرگند کڑ. نوی ڈیلی ویلی د سه شنبه د سهار په هوایی برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بلور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ویل هیڅوک نشي کولی پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
دوی زمنګ وسوال ځواکونه نړیوالو تروزنه ورکول شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغه خپل ځانونه په دې لار کې له لاس ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مبرګ دي چې زمو هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنگ بلری نه وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله یې سلګونه زره کسان مړه او بې ځایه شوي دي.
لانډو خبرونه ته خراغلې. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون کې په خپلو کې د ورځنیو لوبو سیالۍ پیلوي. دوی 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغانستان 3 شلاوریزې لوبې په همدغه سیریز کې له آیرلند ګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسیدلی دي. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې 14 لک تر لږه 22 کسان ژوبل کړل او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. ازادي راډیو ته غوږ اس لازادي راډیو مولند خبرونه واوریدل. د خبرونو د تفصیل د وصول لپاره د ازادي راډیو ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio ته ورتللې شي او کولای شي د خبرونه ولولې.
د ژوند رنگونه
نوم درته وای
من بشیرین
اجوان د څنګه تیری
زغپل مریض ایمه خوان مریض تقاوت کړه زمون نه خارته د مون پخته نه کوي مون دغه ته مریض ان پته یاسو
څو زمون لري څو لور
و زمون لري ما څلو لور غني زه دا څه د زمون کړم چې په لکړه
غره ټول زمون د کله لري کله یو دو
زمينه اوس به نام زد کړه نه هغه زمي ما سره اوکراین ارکیو مسکو کیو مسکو نه راغله ده که خواخه کړه پله ده خواخه لم سوال ده ما سره خو زنه
لونی خودی هم شته هغه دې خدمت کوي نه یې کوي
څه نو باندې مګران ما نه شي لورګان نه غوړ لورګان مې ما عزت دې ما قدر کوي اوله کې چې زه آ ته زه مو شو خوشاله مال زیو اله زیموش بلبل جوش اله زیموش اله زیموش زمونه ته خوشاله زمون مزیو و تر سره په خپل کور ده وس وس مور څوک نه غنی سېږي
ستر غوړی له زوی د چبای څه وکي
شور زړه غنی ما سره خدمت کړي ما ته خو زو غي با ته مور په سترګو وګوري
دی وای چې افغانستان کې اوسېږي کنه عمل ته اوسېږي
افغانستان کې مو اوسېږي افغانستان صابونو وړاندې ما سخت په ټوله تیرې کړې دي وزوای من چې د ما خدمت د ټولو کې
ازادي راديو تغواگي است اوس هم د زینو افغانانو او د ازادي راديو د اوریدون کوې سمسونه تاسو لولو چی د افغان بي سي مات سوات لسلاري مونږ ته راسته وليدي قاسم زواک لیکلي د کورونې چار وزارت په دې ورستیو کې خې اقدامات تر سره کړی او کورونې چار وزارت باید غیر مسول وسلوال د قانون منګولت وسپاري. د اوریدون کو د قطر د خبرو پاړ لیکلي واحد مداخله لوګر لیکلي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په ګټه دي تمام شي. همدارنګه سید ولی عابد له هلمند لیکلي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي.